ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ورا جو او تلویزیون خبری خبرونه پیښ کوله تاسو ته هر کلی وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ
نن د چهارشنبې ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې 11 افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده. ستاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمېر پوښتنه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکو. خو لاول هم تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونو خلاصه.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تورخم سره د پوله نن دویمه ورځ هم تړلې وه او اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخل وال وایي طالبانو سره د خبرو په اړه پاکستان باید عملی اقدامات وکړي.
اخوا د پاناما خفیه دستاویزاتو شخړې په سر پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو وزیر اعظم نواز شریف ته د سپیناوي لپاره یو شمیر غوښتنې وړاندې کړې دي.
او په عراق کې امنیتي چارواکي وایي په دریو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه او مرکې ستاسو لپاره لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یو ری بیا شراغلاسته. په خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه او مرکې لرو. خو پیل کو د افغانستان د سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل وال مرکې څخه چې هغه وای د پاکستان حکومت د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. نو موري ډیوی ریډیو سره یو ځانګړې مرکه کې ویلي پاکستان په افغان طالبانو اثر لري او په کار دي چې د سولې خبرو ته آماده کړي. له نو موري سره د خبرې په اسلام آباد کې د ډیوی ریډیو خبريالي رابعه پیر کړی دي. لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
السلام علیکم. دا وخت موږ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال سره موجود یو. د دې سره به د پاکستان او د افغانستان د اړیکو او کومه د امن پروژه چې باندې خبرې کېدونکې وي د هغې په اړه به څه خبرې کوو او تاسو ته به وړاندې کوو. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ لپاره وخت راوستو. څه ګڼئ چې کومه پروژه چې شروع کېدونکې وه پیل کېدونکې وه د خبرو اترو د افغانستان د امن په اړه باندې د هغه تر اوسه پرمختګ تر څومره حد پورې شوی دی؟
پرمختګ زیات نه دی شوی. اتمن مو د پروژې نه هدف د څلور اړخیزو د خبرو په چوکاټ کې کم توقعات چې وغه دي هغه که څه د مخالفینو سره زموږ مخالفینو سره د خبرو پور تړلو دا چې تر اوسه پورې کومې خبرې اندې شوي معنا دا دی چې پرمختګ نشته. او که د نورو اقداماتو چې د غړو هیوادونو د خوانه تعهدونه شوي وو په هماغې د پرمختګ مسله ده په هغې کې هم د پام وړ کوم پرمختګ په تېرو څو میاشتو کې نشته. البته دې معنا دا نه ده چې موږ به لا پسې هلې ځلې نه کوو د سولو روغې دپاره. سولو روغې نه مو هدف علاقه هماغه رنګه چې زموږ رئیس جمهور واضح کړی دی درې اړخه دي، یا چې یو زموږ د طالبانو ترمنځ یو زموږ د پاکستان ترمنځ باید یو وضاحت موجود اوسي. زموږ د پاکستان ترمنځ باید د اړیکو بهتری کې یو څه پرمختګ واوسي تر څو چې توقع دي ولرو چې دا یو په بل باندې تبن سره تړلي مسایل دي چې خبرې مثبت طرف ته روان دي.
سفیر صاحب د دې اسباب تاسو آیا ګڼئ چې دغه د سپرلي کم عملیات چې د افغان طالبانو لاړه شروع شوي دي یا څه داسې نور اسباب دي چې د هغې له وجې دغه پرمختګ نه دی شوی؟
ډېر دي. یو خو طبعاً توقع دا وه چې د سولې خبرې اترې به د فبروري میاشت په اخر کې یا د مارچ میاشتې په شروع کې پیل شي چې د هغې نه هغه د دوه میاشتې وتلي دي او هغه کار ونه شو. هغه فشار چې موږ توقع لرو ده چې رابه شي یا تشویق یا فشار دواړه البته چې دا به وانجامېږي په خبرو باندې نو په هغې پرمختګ ونه شو. په سلنی عملیات تبن طالبانو شروع کړه. البته دا به دوی چې په اوړي کې په ژمي کې په جنگ کې کم کمی نه و راغلی. طالبانو په ژمي کې مو جنگېدل. د پسرلي عملیاتو کې البته مثبته خبره د افغانستان د حکومت دپاره دا ده چې طالبان په پسرلي عملیاتو کې ناکام شو. دوی توقع ډېر پورته و چې دوی به په شروع کې وکولی شي چې سترې سیمې د خپل کنټرول لاندې راولي او حتی څو ولایتونو ته سقوط ورکړي. نه تنها چې دا کار ونه شو، طالبانو کافي اندازه متضرر شو، ځاني تاوان یې ولیده په دې. نو زما امیدواري دا ده چې خپله د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په نامه چې اعلان کړی و د دې په ناکامۍ سره مخ کېدل به دا قناعت ورته ورکړي چې جنګ لاره نه ده. که دوی په دې هڅه کې دي چې جنګ د لارې به دوی قدرت ته ورسیږي او یا به ولایتونه ونیسي، دا دې یو ځل بیا پسرلی راغی، یو ځل بیا یې امتحان کړه، یو ځل بیا دوی پرمختګ ونه کړ. یوازې پرمختګ چې وشو هغه اضافه تر خپل ځان ته خصوصا د سر تاوان ورسو. په نهایت کې هغه هم افغانان دي، د هغوی ویر هم د افغانانو د مور ویر دی، او په مقابل لورو ته هم ضرر ورسي. خصوصا په پسرلني جنگ کې زیاترین تلفات چې ورکړي د عامو خلکو عامو وګړو ورکړي دي، چې د اپریل د میاشتې 19 تاریخ نیټې په کابل کې 14 عددي یو ډېر ښه مثال و چې په داسې یو ځای کې چې ډېر غریب عام خلک هغلته کاروبار یې کاوه دوی حمله وکړه او هلته ډېر زیات بېګنا خلک ووژل شو. لسم ریاست چې دوی د ملي امنیت ریاست ګڼي، اصلا د ملي امنیت پورې هیڅ تړاو نه درلوده، هغه مستقل د اداري امور په نامه یو ادارې پورې تړلې اداره وه چې هغه بد دا د برجسته کسانو باډي ګارډانو دا خلک یې روزل. نو هغه کوم امنیتي و خاص ځایم نه و. نو دغه رقم حملات د دوی چې و دا عملات طبعا د خلکو په مقابل کې اضافه تر حساسیت را وپاروه د طالبانو په مقابل کې، چې په دې برخه کې طالبانو کومه ګټه نه ده کړې، چې په خوا یې دعوې درلودې چې د خلکو حمایه ورسره شته. په دغسې عملیاتو سره دوی نورم د خلکو په اذهانو کې منفي تصویر پیدا کوي او سختیږي. بیا که دا شیان دوام ورکړي سختیږي چې سیاسي حمایه د سولې خبرو لپاره وجود ولري.
پاکستان حکومت د طالبانو سره چې کومې ژمنې کړې وي چې طالبان به دغه خبرو میز ته راوړي، تر څومره حد پورې تاسو ګڼئ چې پاکستان خپل کردار لوبولی دی په دې اړه؟
نتیجه چې مهم ده، دلته نتیجه مهمه ده، صحیح ده. خبرې خو مو ډېرې زیاتې شوې دي، خیښې خبرې شوې دي، خوشحاله خبرې شوې دي، داسې خبرې چې خبرو کې زموږ قناعت حاصل شوی دی. مګر پس له دې فکر کوم چې خبرې کفایت نه کوي، عمل باید د خبرو ځای ونیسي. لا دا چې خبرې کمې وي او عمل یو څه زیات شي خو لا به ښه شي. نو عملي اقدام کې مونږ ډېر زیات پرمختګ نه وینو.
نو تاسو ګڼئ چې په راتلونکي ورځو کې څه امکان شته د هغه څلور هیوادونو د کیو سی جی د غونډې چې یو سمدې پورې ځنډول شوی ده؟ تر اوسه
یو بحث روان دی څلور اړخیزو خبرو پړوند باندې، که چېرته وشي چې د دې میاشت روانې میاشت مې د میاشتې په شلم یوویشتم دوویشتم باندې په اسلام آباد کې ونیول شي. لا تر اوسه نهایي توافق په دې نه دی شوی، بحث روان دی، په توافق وشو نو خبرې به وشي.
نو تاسو څه ګڼئ چې پاکستان ته د دغه دواړو هیوادونو یا دواړو هیوادونو ته پاکستان افغانستان حکومتونو ته د یو بل سره د اعتماد د بحالۍ لپاره کوم هغه ګامونه دي چې پورته کړی سي چې یو خپلوي او یووالي راوستل سي د تندرو د تراګورو په ضد عملیاتو لپاره؟
په اول قدم کې خود ذهنیت بدلیدل ډیر زیات مهمه خبره ده. په ذهنیت بدلیدلو کې اساسي ټکی دا دی چې اول خو یو اعتراف په دې پکار دی چې ستونزه موجوده ده. دا ستونزه که مونږ په الف او بی او په نورو ملکونو یا په مقابل نورې باندې اچو، بیا نو تمه ډېر زیاته دغې نه لرو، د یو مثبت تغیر نه لرو. ستونزه موجوده ده، افغانستان کې جنگ روان دی، پاکستان هم د دې جنگ نه متاثره دی، په دې کې شک نشته. او دې جنگ د کنټرول لپاره که چیرته افغانستان او پاکستان په صادقانه سره کار وکړي دا جنگ ختمېدونکی دی. پاکستان په طالبانو باندې تاثیر لري. خپل اعتراف په دې کړی دی چې دوی مشران او د فاتر د پاکستان په خاوره کې وجود لري. نو معنا دا دی چې اثر رسوخ شته. د هغې اثر رسوخ نه که مخکې ورباندې اعتراض کېده چې تبند کېده ورباندې، اوس به د اعتراض نه تیر شو، وبه ویو چې په تعمیري او کنسټرکټیو شکل دی د هغې اثر رسوخ نه په افغانستان کې او په دې سیمه کې د سولې لپاره استفاده وشي.
سفیر صاحب، په تیرو ورځو کې طالبان رابلل سوي هم و دلته، او داسې ښکارېدو چې دا خبرو لپاره په خصوصي توګه رابلل سوي دي. تاسو څه نظر لرئ چې هغو راتګ دلته موجودګي او بیا خبرې نه کېدل، اسباب یې څه؟
زه نه پوهېږم، ځکه چې موږ د راتګ نه خبر یو، نور تفصیل موږ سره نه دی شریک شوی. دا خپل یو سوال برانګیزه ده چې یو ډله چې په افغانستان کې د افغانستان د مشهور حکومت سره په جنګ اخته ده، دا حکومت سره چې پاکستان حکومت اړیکې لري، دا حکومت سره چې د افغانستان حکومت د سولې جوړې خبرې کوي، او دا وایي چې دا حکومت د رهبرۍ لاندې د سولې د پروسې حمایه کوي، بیا نو د هغې د مخالفینو سره مجلس کوي، او د هغې د تشریعاتو نه د افغانستان حکومت نه خبرېدل دا خپله د بې اعتمادۍ فضا لا پسې زیاتوي. نو زموږ تقاضا بیا هم همدا ده چې که دغسې خبرې کېږي چې وضاحت یې موجود اوسي چې په دې کې آیا پاکستان یعنی د کوم هدف دپاره شي، او په دې کې د یو کنسټرکټیو کار دپاره شوي دي او که نه د یو بل دغه. نو د همدې دپاره چې د ابهام د لرې کولو دپاره، د شک د لرې کولو دپاره ښه دی چې دا د تشریعات دي په ډاګه شي چې څه دي.
سفیر صاحب، په تېره ورځ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په د افغان او امریکایي عملیاتو کې خلاص کړی سو، دغه ګام به د پاکستان د خبرو لپاره نور ښه ګامونه پورته کول تر څومره حده پورې تیار دي؟
اول دا چې طبعا یو ښه فضا یې پرون رامنځته کړه، چې دا فضا به څو ورځې نور دوام کوي هغه ډېره سخته ده وړاندوینه. مګر داسې یوه دوه حادثې که مثبتې وي که منفي وي، وضعیت ته تغییر نه شي ورکولی. وضعیت لکه مخکې ما چې ویلی چې عمومي مایند سیټ تغییر نه شي، عمومي پالیسۍ د سوال لاندې ونه نیول شي، عمومي دا خپل اپروچ چې زموږ کم دی د روابطو دپاره د اړیکو دپاره دغې باندې یو تجدیدي نظر ونیشي او دا تغییر نه شي، نو د یوې دوو حادثو نه دي موږ ډېر زیات توقع نه لرو. دا اول ځل نه دی، مثلا ډېر داسې منفي واقعات شوي دي چې ویل شوي دي چې دا هغه د تغییر نقطه ده، مګر بیا هم لیدلی دي چې نه ده شوي هغه رقم. نو په همدغه حساب باندې یو څه محتاطانه باید دغسې مسایلو ته، ولو چې خوشحالوونکي دي، ولو چې ښه کار و، خو چې د افغانستان خاصې قوې و، د پاکستان د یو مهمې کورنۍ یو ځوان چې درې کاله ورک و د بنده را خلاص کړی شو، مګر دا چې څومره دغه به ولري ما درته ویلی چې کېدی شي تاثیرات یې څو ورځې اوسي.
سفیر صاحب، ډیره مننه چې تاسو د امریکا شاختی ورې یو سر خبرې
وکړې. تاسو مننه، کور ودان، هر کال راشه.
وایس آف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده. قدر من اوریدونکو، تاسو د رابیه پیر نه دغه انټرویو یا مرکه ولیدل چې د افغان سفیر سره و، او اوس راځو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي پوله نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده، او په پوله باندې هر ډول تګ راتګ بند دي. د دې ترڅنګ دا چې پاکستانی چارواکي وایي تر څو د افغانستان چارواکي ورته په لاقانونه توګه د خلکو د مخنیوي لپاره اغزن تارونو لګولو اجازه ور نه کی، نو دغه پوله به تړلی پاتې وي. په دې حقله یو راپور را لېږلی دی زمونږ د ډیورېجو خبریال ابراهیم شنواری، ستاسو پام ورته را ګرځوو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخمګډ پول نن په دویم ورځ هم په مکمل توګه تړل شوی و او د پاکستان له اړخه په خپل خاور د ازغن تار لګولو په موضوع د دواړو هوادونو ترمنځ راپورته شوی شخړې لوجې نن په دغه پوله وځه کړکې چنه و. پاکستانی امنیتی ادارو نن هیچا له هم د خپلې خوارې د ورتلو اجازه نه ورکوله، البته فقط ها کسان چا سره چې مړي وو هغوی له افغانستان تلو مخه ورکوله. په دغه سیمه کې میش ځینې کسانو ډیوه راډیو ته د موبایل فون د لیارې وویل چې د دواړو هیوادونو امنیتي مامورینو د پولې دواړه اړخونو ته د خپلو عسکرو شمیره اضافه کولو تر څنګ ځینې د درنو وسلو ګاډي هم د پولې سره نږدې وګمارل. پرون تر ماسپخینه د دواړو هیوادونو پوځي مامورینو ترمنځ شو خبرو اترو نه پس نن تمام ورځ په دغه موضوع هیڅ قسمه رابطې نه دي شوي. دا چې نن په تورخم کې څه حال وو دغه سترګو لیدل حالته دغلته دوه کلیرنګ ایجنټانو صابر خان او مجیب الرحمان په دغه ټکو کې بیان کړو.
او هغه خواته صرف عسکر ولیارو نوري څوک هم نه و پکې چې کوم رسمش به د خلکو تګ راتګ هغه مکمل بند وي.
د دې وجې نه یو طرف ته مطلب دی چې عام خلک چې کوم مریضان وو یا کوم کاروباریان خلکو هغو ته هم تګ راتګ باندې مشکل جوړ دی. او ځینې د وچ کاروباریان چې کوم دي هغه هم یو مشکل سره مخ دي ځکه چې تجارتي سامان ټول پر ورو باندې ولاړ دی.
د تورخم د پولي تړلو دغه پیښه پرون هغه مهال مخې ته راغله کله چې د افغانستان له اړخه په غیر قانوني توګه او په پټه راتلونکو کسانو مخه نیولو په غرض د آرمی انجینیرنګ کور د پاکستان اړخ ته پولیس سره نږدې په یو اوچ خوړ کې د ازغن تار لګولو هڅه وکړه او په کومي چې افغاني چارواکو اعتراض وکړو. پاکستانی چارواکو دریس پل کړی چې د افغانستان حکومت سره سمو د وړاندې شوی یو موافقې لمخه دغه ازغنتار د پولی نه دیش میټر لري د پاکستان دننه لګولای شو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا جبری جیو ټلویزیون د ګلاو کدر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. د تورخم د سرحدي پولې په باب تاسو د ابراهیم شینواری په ریپورت کې تفصیل واوریدې. اوس هم افغانستان حکومت په دې باب صدرز لري دغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د حکومت سرحد ساتونکو چارواکي وایي چې دغه پوله د پاکستانی چارواکو لخوا د ازغن سیمانو د لګولو پر سر له اختلاف ورسته تړل شوی ده او همدا چې د پولې دواړو خواو ته په صلحا او مسافر چې دی هغه بند پاتې دي چې پکې مریضان هم دي او مړي هم شامل دي چې د هغو جنازې یا د پولې یو خوا ته یا بل خوا ته استول کیږي دغه هم بند دي. د آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال زبی الله غازی اور باندې یو ویډیو رپورت تیار کړی لیدو ته تاسو پام راګرځو.
یو بل ته په خورا لنډ واټن کې رپیدون کې جلا بیرغونه خو تر لاندې ناست سرتیری بیا ګوته په ماشري. دا د ډیورن پر کرخه د تورخم اوس مهال بیلیدون کې زنجیر دی چې پاکستانی او پولیساتو ځواکونو تړلې او مسافرې سر کړې دي.
د افغان او پاکستانی او پولیساتو ځواکونو ترمنځ د شخړې لړۍ لامدغه پوستې پیلېږي. پاکستانی ځواکونه په دغه پوستې ته د پل جوړېدل غواړي خو افغان ځواکونه مخالفت کوي. د تیر دوه ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستانیو ځواکونو د ولسی خلکو په مخ تړلې ده خو لا هم د دغه دروازې د خلاصېدو برخلیک نه دی معلوم.
تورخم هغه لاره ده چې هر ورځ پکې لسګونه زره مسافر تګ راتګ کوي خو اوسې ټولې غاړې خالی دي. سلګونه خلک ښځې او ماشومان سخته ګرمۍ کې په دې تمناستي چې لاره به خلاصه شي خو انتظار یې لا پسې غځېږي. دا مسافر زین لري او په څو سر خلاص بوینا کو خونو کې انتظار کوي.
دا ماشومان ویني ماشومان او ښځې دا ټول دغه شي په دالم زوم زکو کې ناست هیڅ د انسانيت بندوبست نشته.
دا لږ کې ما دوه په خداز دی په نوکه وسیږي ورټل کې ځین نشته چې کام را سړای ونسي کام رنه مې لا ویږي دا اس په بایبون باندې پروتي.
دا خلک وایي ژوند لا څه چی ان مړو تم پډيري سختي دا وختو اجازه کیږي.
موږ سره روان شو او دوه غنډې بلنې کوته کې پاسو لاړو. بیا مې وکاس پیژاندو هغه یو طریقه را جوړه کړه را پریښو او په نشپا دینه زموږ نور پاسو لیاړې.
په دغه مسافرو کې ځینې دومره بي خوب شوي چې ان په وچو کانو یې سر نه ایخي خو دواړه حکومتي غاړي یو بل ته د جګړې لپاره ګوتی خوځي.
مونږ هم دا خو د نظام وصول دي چې دغه حالات کې مونږ کې تا ټول پال د عمله باشتي پال د وزارت درجه وزارت
دوی وای دواړو غاړو خپل لوړپوړي چارواکي په دې مسله خبر کړي خو تر اوسه د حل کوم لار نه دراوتلې. تورخم ډیر کله دغه ډول لاربندۍ او سرحدي ننګونو سره مل پاتې شوی. افغان چارواکی وایي پاکستانی ځواکونه نور دغه ډول بربنډې مداخلې ته نه پرېږدي.
دا خلک د پرون راهیسې دغلته په دې سیمه کې راجمع شوي دي. ځینې خلک په دې منځه هم خېږي خو پاکستانی ځواکونه په هغه ساحه کې نه پرېږدي. دوی وایي افغان حکومت دې د پاکستانی چارواکو سره دغه ستونزه حل کړي تر څو د هغې غاړې او دې غاړې پښتانه له دغه ستونزو خلاصې ومومي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
در من اوریدونکو د دې وړه جو او ټلویزیون خبری خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غواګي ساو سترګي ساو په خبرونه کې تاسو لپاره غنشمیر ریپورتونه او نوري مرکی هم لرو چې تاسو به وړاندې کوو. د ټولو نورو ریپورتونو په انتظار وسی چې تاسو سره به شریکو. خو د محل یو بل ریپورت لرو چې تاسو په مور ته راګرځو. پروند د پاکستان د دینی علماو شورا د تحریک طالبان، پاکستان، داعش، حزب الله او حوثیانو او نورو ډلو پر ضد فتوا ورکړې ده چې د اسلام نوم د خپل ترهګرو عملیاتو لپاره کاروي چې غیر شرعي عمل دی. او په دې حق باندې زموږ خبریال پیر ولایت شاه په دغه فتواو له سیړونکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه په ګډه سره واورو.
په دې فتوا کې د داعش او د لبنان د حزب الله ذکر شوی دی او پکې ویل شوی دی چې دغه تنظیمونه د دین یو داسې تشریح کوي کوم چې د هغوی د محدود مقاصدو سره سمون لري. که څه هم په دغه فتوا کې د داعش، حزب الله او کلدم ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ذکر په ځانګړي انداز کې شوی دی او د دې تنظیمونو په شانتي د نور تندرو تنظیمونو کردار هم د مذهب په ضد بلل شوی دی. خو په دې فتوا کې د هغه فرقایي تنظیمونو ذکر نشته دی کوم چې پاکستان کې د مسلک او عقیدې په بنیاد عام خلک وژني او یا یې زوروي. په دې تنظیمونو کې پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي د شیعه مسلمانانو په وجنې تورن لشکر جنگ وی، سپاهی صحابه او هند مخالف لشکر طیبه او جیش محمد شامل دي چې د سیړونکو په وینا د داعش سره نږدې نظریاتي او عملي تړاو لري. د پاکستان په کچه د شیعه مسلمانانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو مشر مولانا امین شهیدی د پاکستان علما کونسل دغه فتوا ردوي او دی وایي چې د لبنان حزب الله تنظیم یو سیاسي تنظیم دی. خاغل شهیدی د داعش په حق له د پاکستان علما کونسل د فتوی حیثیت هم چیلنج کوي او دی تور لګوي چې د دې کونسل نظریاتي ملګری په عراق او شام کې د داعش د ملاتړ لپاره د پاکستان نه برتیانه کوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې علامه امین شهیدی د پاکستان علما کونسل په دغه فتوا باندې صدا سي پختنه راپورته کوي.
کیا داعش میں، سپاہ صحابہ میں، داعش میں، لشکر جنگوی میں، داعش میں، طالبان میں کوئی فرق ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا یہی لوگ نہیں تھے جو داعش کو پاکستان کے اندر، سپاہ صحابہ کو، لشکر جنگوی کو اور طالبان کو بھرپور قوت کے ساتھ پروموٹ کرتے رہے؟
دی وای چې په داعش، سپاه صحابه او لشکر جنگوي کې سفرک شته دی او کنه. او که په دې کې سفرک نوي نو دا په ډاګه کوي چې داعش ته د تنظیمونو ملاتړ حاصله دی. ښکاره دی وی چې پاکستان کې د وهابي او سلافي فکر لرونکي تنظیمونه د ډېر وخت راهسې د هند د ولکې لاندې کشمیر کې جنگيږي. پاکستان علما کونسل چې د دینی عالمانو یو ډله ده او ګڼل کیږي چې دا کونسل د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت سره هم ډېر نږدې اړیکې لري. د دفاعي چارو یو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف روانه مبارزه کې د کور دننه هغه تنظیمونه نه په نخښه کوي کوم چې د هند په ضد د جهاد په نوم جنګیږي.
بچانا چاہتی ہے کیونکہ یہ آگے کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں.
دا وای چې لشکر طیبه او جیش محمد هغه خط طالبان دي د چا سره چې ریاست اوس هم کار کولو ته تیار دي او ځکه دا تنظیمونه د هر آفت نه بچ کول غواړي ولې چې دا تنظیمونه پر راتلونکو کې هم کارولې کیدلی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جی بریډی او ټلویزیون دی ګلاو کډر منو اوریدونکو د پیر ویلا شار رپورت تاسو اوریدي او سی بل رپورت ولور تاسو په امره ګرځو چې د سی راپورونه دی د نړۍ ل یو شمیر هیوادونو څخه شزي د داعش یا د اسلامي دولت رنګا ترګری ډلې چې کمی دی په هغه کې ګډون کوي د دې علت څه دی ولې هم له مسلمانې شزي د غرنګا تندرو ډلو ته پام کوي یا هغه خواته ورجلبیږي. زموږ همکار شاغلی افتخار حسین په امریکا کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي چې هغه څه ورته ویل دي چې ولې هم د مسلمانې شزي د غرنګا تندرو ډلو ته ورځي. په دې باب شاغلی افتخار حسین د خبرو د پارلمان سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسې په خیر علي.
ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو له څېړونکو سره خبرې هم کړې دي ک په دغه اړه زموږ اوریدونکو او لیدونکو ته تفصیل ورکړي.
یقینا سرنګ چې تاسو ویلې دنیا کې دا وخت یو شمیر تندرو تنظیمونه دي په هغه کې داعش وسلواله ډله هم ده که څه هم دا نه وي دا حکومنګ وګورو د زنانه او د شاملې دو شره په دې کې زیاته ده. هغه په خاصه توګه صرف د عربو هوادونو نه نه یا د منځنی ختیز بلکې هغه د اروپا نه هم امریکا او د پاکستان نه منګه ګورو چې تلي ګوره یو خبر ډیره واضح کول په کار دی چې زنانه د سپ ډیر شمیر کې نه دي تلي ډیر کمې تلي دي او زنانه په عمومي توګه په یو معاشره کې هغه که مسلمانه ده او کنه د ټول د امن او د مثبت او د ذمہواره کردار لپاره چې دینو پیژندل کیږي دغه غنل کیږي. نو یقینا بیا هغه وجوهات سدي چې ګنه په دې کې زنانه هم شامل شوی دي د سیاسي مقصدونو لپاره په مختلفو تنظیمونو کې زنانه شامل شوی دي او بیا هم هغه سي د تندرو فکر لاندې وي پر ګرد نړۍ کې په دې باندې چې سرنګه دوی کردار پاتې شوی دي. نو په دې یو ریسرچ هم شوی دی یو تحقیق یو شیړنه او همدغه د بحث موضوع په یو ایس آی پی کې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ فور پیس دا دلته د سیړنې یو اداره ده. هغه ته مختلف سیړنکاران راغلي او په دغه موضوع باندې خبرې کولې چې رګنی د دې وجوهات سرنګ دي ډیر کلتوري وجوهات هم شته دي او غیر کلتوري هم شته دي سیاسي ډیر سشته. خو د دغه سیړنې په ادبار سره چې چا کړي وا کیتلین ټرنر هغه د یو ایس وار کالج خپل دا هم یو غټه اداره ده د هغه غړي دا یو ایس آی پی سره هم کار کوي. نو دوی ته دغه پښتنه منګه د غونډې په محل کې خو د ځانګړي مرکه کې نو دوی جواب صدا سره راک.
The main findings of my research dealt with women who choose to join violent extremist groups and that there's a lot of factors involved with women why they join, ranging from, you know, relationships, revenge, opportunity, poverty, lack of education. But with women
دی وی چې ولې زنانه بګنی یو تندرو وطن زم کې شامل شي د دې مختلف وجوهات کې دي شي د ریلیشن شپ یعنی د یو تعلق نه واخلې د خرابېدو په حساب کې خبره وشي بیا ریونج بدل خستل انتقام دا هم یو وجه ده. او ظاهره ده چې ټول انسانان زنانه هم انسانان دي چې دغه احساس په هغوی کې هم شته دي. بیا کرا شو د دې پسې پاورټي یعنی غربت یو ځای کې چیرې هغه ته په بدل کې سم ملاويږي اپورتونټي چیرې کزه دا کار وکما ماته په بدل کې داسې ملاو شي دغه او نور هم بعضی وخت په یو عکس العمل کې سړی دا کار کوي خو دغه ټول وجوهات او خودل چې په دې ریسرچ یا شړنه کې ښکار شي وي. بیا په دې باندې یو بل شړنکار چې دغه تعلق ته پاکستان سره او خپل مسلمان ده او ډیره خ دی به په دې عکس کې ویني چې په مذهب هم خبر و دلته پاتې شویم دا بچی ام دی اغه نه چې اغه وینه چې کله دا پښتنه مو کول چیرې په امریکا په تناظر کې چې کله دا خبره کیږي نو تاسو په خیال باندې بیا مور پلار باید چې خپل بچو ته او خاص کر جنکو ته الکانو ته هم خو جنکو ته سوای څه خبرې ورسرو کی چې ګنې د اغوی لپاره څه خدي او څه خنه دي چیرې د داسې قسم کارونو مخنیوي وشي. تندرو تنظیم کې شامل دل چې دی هغه صرف شامل دل نه دي بلکې هغه د معاشري لپاره د دغه تن انډیویډوال ځان له دل لپاره او په عمومي توګه او سړی خو بیا هم یو اړخ تک زنانه خو یو ډیر پراخ رول لري په معاشره کې. نو هغه لپاره دا څومره مهمه ده نو دی ویلې چیرې د دې ځواب موږ ته صدا سره کړی دی.
Violent extremists are much more successful at giving their message than anybody else has, and that's because the message in, well, not just violent extremists but also anti-Muslim bigots, okay? So what you have is a space in which the government, the US government, is trying to give counter messages. Well, they have no credibility. The community says this is not our problem, so they don't want to do the work, right? So then who is left? Like, where, if I am a young person and I want to look up something about
دی هم دغه خبره کوي چې را نوې کول چې کم دی هغوی ته ځان رسول هغوی ته دغه خبره کول که څه هم د امریکا حکومت یو خبره کوي د هغې به دومره ځای نه وي څومره چې په یو ټولنه کې دننه مور پلار یا د هغه کلچر په خپله خلک راپاسي بیا دا په دې خبرو کې وي چې یاره چې ځینو د دوی سره یو مسله دام ده چې د آیډنټیټي د شناخت مسله وي بله پکې دا وي چې لکه د یو مسلمانې زنانه لپاره په مسلمان نړۍ کې یو بل زنانه هیرو کم ده څه وګوري کې د لوب په میدان کې یا د ریسرچ په میدان کې یا کم داسې غټ غټ هغه نه غني نو چې کله یو شړی سره مخامخ په خپل ګیلری کې یو سیز نوي نو زیاره د هغه بیازی او په داسې لارو باندې کوشش کوي هغه بیلاری کې چې کم ته هغه تتل نه دی په کار نو یقینا دغه هم دننه یو دلیل دی په مسلمانانو په معاشره کې او په عمومي توګه په دغه غونډه کې چې کوم بحث کېده نو په هغې کې دا و چیرې د هرې سیمې سره تړلی خپل وجوهات وي خو په دې کې بنیادي خبره چې دا هغه کلتور دی کلتور دا دی چیرې هغه ته په وړوکوالي څه ښودل کیږي په کور کې ورته څه ښودل کیږي بهر ورته څه ښودل کیږي او هغه د هغه شخصیت جوړ کی په دغه کلتور باندې حساب باندې بیا دې دنیا ګوري دنیا ویني بیا که دی په جهاد ځان پوی نو دیزی سوشل میډیا ته الته کې ګوري په سوشل میډیا کې یو پرابلم نه لري چې هر سړی خالی په سوشل میډیا موجود مې نو هغه اکټیویست شي ځکه چې څه ګوري ویني ښه او نه خو بوته کې نو دی دا وی چې داسې ډیر بلا عنصرونه دي بلا عوامل دي چې دا دې په شا باندې پراته دي خو بنیادی خبره دا ده چې ته خپل بچی څنګه لوی کومه لاره وته خې نو هغه ډیره زیاته مهمه ده په هغه په ژوند کې
ډیره مننه افتخار حسین صاحب او کور مودان
مننه
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
در من اوریدونکو د ډیور جو خبری خبرونه دوام لري او تاسو به دا وایو چې تاسو کولی شئ نوی راپورونه ویډیوئی راپورونه د ډیور جو د فیسبوک په پاڼه باندې وګوري چې تاسو سره مو شریک کړی دي او تاسو خپل رائے هم په هغه باندې چولی شئ او خپل نظر هم موږ سره شریکولی شئ راځو د راپور ولوري ته چې د پاناما خفیه دستاویزاتو شخړې په سر پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو وزیر اعظم نواز شریف ته د سپیناوي لپاره یو شمیر غوښتنې وړاندې کړې دي په دې حقله باندې یو راپور چې د ریورج خبریال ارشد حسین تیار کړی دی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
د بایکاټ په موقع د پاکستان پیپل ګون په سینټ کې د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن او د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر شاه محمود قریشی د وزیر اعظم د پاره جوړ کړی دغه سوالونه وړاندې کړل دا سوالونه سپدې ډول دی وزیر اعظم نواز شریف دی وایي چې د آف شور کمپنیانو د پرانستلو د پاره پیسې د چرته نه راغلي دي د دغه آف شور کمپنیانو د پرانستلو د پاره پیسې بهر ملک ته څنګه لیږلی شوې دي وزیر اعظم دی خپل او د کوروالو په ملکیت کې د آف شور کمپنیانو تفصیلات وړاندې کړي څلورم سوال دا دی چې وزیر اعظم دی د آف شور کمپنیانو د مالیت او سرمایه کاری تفصیلات هم پڑھا گکڑی د لندن پا پاک لین او میفیر کے فلیٹونا کلا اغستلی شوی دی مخالف ڈلی وائی که وزیر اعظم د لندن د میفیر فلیٹونو د ملکیت نه انکار کوی نو مخالف ڈلی با د هغنا درې نور پختنی کوی چی سپ دی ڈول دی وزیر اعظم دی د برطانیه پا روسپانو کی د فلیٹونو پا اڑا در آغلی خبرونو سپیناوی اکڑی وزیر اعظم دی د داخل چارو د وزیر چودری نثار علی خان د هغه پریس کانفرنس جواب هم ورکړي په کم کې چې هغه د لندن د فیر د فلیټونو ذکر کړی وو په دې مقاده پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر شاه محمود قریشی اویل
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشترکہ اپوزیشن کا جو بنیادی نقطہ ہے اور جو ہم نے ٹی او آرز فریم کیے ہیں جن کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن مارز وجود میں آئے، اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
ہغا وای چې د سوالونو مطلب دا نه دی چې غنی مخالف ډلې به د عدالتي کمیشن د جوړخ او د دغه ټاکلې شوی کمیشن د ضابطه کار په حق لا د خپل دریز نه پشاشي۔ اخوا د مرکزی حکومت ترجمان او د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مطبوعاتو ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاناما لیکس د سرګندونو په حق لا پارلیمان کې خپل دریز ارو مرو وړاندې کوي۔
وزیر اعظم پارلیمنٹ میں ان تمام حقائق کو پیش کریں گے جو الزام ان پر لگ رہے ہیں، جھوٹے الزام جو لگ رہے ہیں ان کے بارے میں سچائی بیان کریں۔
هغه وای وزیر اعظم با په پارلیمان کې پزان د لګیدلو تورونو په حق لا جواب ورکوي۔ اخوا په حکومتي اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د پاناما لیکس په حق له د مخالف ګوندونو په خپل دریس کې هم اتفاق نشته او په کار دي چې مخالف ډلې د عدالتي تحقیقاتي کمیشن د پاره خپل ټاکلې شوی ضابطه کار د معقولیت درجه ته ورسوي۔ د شورو پر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مشر ته د پانسي ورکولو په حق له هم یو متفقه قرارداد منظور کړی شوی دی چې پکې د دغه پانسي په سخت ټکو کې غندنه شوی ده۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم زو د عراق لوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وای په دریو چاودنو کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل سوي دي او یو شمیر نور ژوبل دي۔ تفصیلی د وایس آف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل وړاندې کوي۔
په عراق کې د پولیسو او طبي ذرایعو وینا ده چې د سرخار بغداد په جنوبي برخه کې ترسره شوي موټر بمی چاودنې کې خوشا څلور شپېته تنان وژل شوي او اوو اتیا ژوبل دي۔ دا پیښه د شروع سحر وختي شیعه اکثریتی سیمې صدر سیټي کې هغه وخت مخې ته راغه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه وه۔ د امنیتي چارواکو وینا ده چې د وژل شوو تنانو شمېره زیاتې دي شي ځکه چې د یو شمېر ژوبل تنانو حالت مرګونی دی۔ د چاودنې له امله نږدې موجود ودانیو او نورو ګاډو ته هم سخت زیان رسېدلی دی۔ د چاودنې ذمهواري داعش تندرو ډلې قبوله کړې او زیاته کړې ده چې د دوی هدف شیعه مسلمانان وو۔ یاد دیوی چې د عراق شمالي او غربي سیمو کنټرول ترلاسه کوونکې دا سنی ډله اکثر له شیعه مسلمانان په نخه کوي۔ د یو عیني شاهد وینا ده چې دا چاودنه د یو ورکوټي ټرک په ذریعه شوې چې پکې سبزیانې او میوې موجودې وې او دا چې ډرایور ټرک په بازار کې ادرولو فورن رستو غیب شو۔ خو د داعش وینا ده چې دا چاودنه یو ځانمرګي برید کوونکي ترسره کړې وه، خو عراقي چارواکو دا خبره رد کړې ده۔ د چارواکو وینا ده چې چاودنې کې اغیزمنه شوې زیاتره ښځې او ماشومان دي او د زیاترو حالت سخت دی۔ عراق کې تیر فروری میاشت کې هم ترسره شوي دوه چاودنو کې خواوشا اویا تنان وژل شوي وو۔
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او نور راپورونه هم لرو چې ستاسو سره شریکو۔ راځو یو بل راپور ولورځ چې قبایلی سیمه کې د پولیو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي ټیکنیشنز احتجاج کیمپ په پیښور کې لګولی دی او 2006 کې ګمارل شوي ټولو صوبو کې د ای پی آی ټیکنیشنز دایمي شوي دي، خو قبایلي سیمو کې لا تر دا مهاله نه دي دایمي شوي. په دې هکله یو راپور لرو چې حمیدالله د ډیو ریډیو خبریال رالیږلی دی، تاسو یې وړاندې کوو۔
گران اوریدن کو دا وقت قبائلی ایجنسو دا بلا بلو ایجنسو نا دا ہیلتھ ٹیکنیشنز راغلی دی کم چی دا پولیو دا مخنیو پروگرام کی برتشیو دوی ډیر په کم شمیر کې راغلی دی احتجاجی درنے لگا ولی دا دوی سره بہبری کو چو وقت نہیں سری ترا دا خپل پیجن کلو کو رات ہوا یا چی سخواڑے
مانم شاسوار خان دا جونیر ای پی آئی ٹیکنیشن اور گزی ایجنسی مو 2006 کے بردی شو 2002 پالیسی لاندے وہ سب پر مو ریگولیشن نمبر حرومیو اور 2012 پر مو تا رننگ کے پی ملوی دا او 2012 نا چکم دے مول فیک فیک داڑا ولیو سندھ کے آزاد کشمیر کے او پکی پیکپ کے او پنجاب کے جو چور دا گم گاوی ول ملزمین دی دا ای پی ای ٹیکنیشن دا پرمننٹ پشتون دا وقت صرف یو پاٹا کی دی چھ دا اوس پورے دس حالات کی ڈپٹی کی مو سارا چو چو وارے عدالت اور بنے فیصلہ کڑی عدالت و دار و اوپر کو دغا دا احتجاجی کیمپ جاری وچ چو پر موتا نوٹیفیکیشن جاری نی کڑی مو فون نہ بھائی کاٹ وی روٹین ویکسینیشن نہ مو بھائی کاٹ وی
تر تخبل بیجن گلو گاورا دو ہے چھ پوسنی وقت کی ستاسو دا میش تے گٹ سمرا تن خاطر کی او پائے کی بیتا چھ کم کار کرے نہ بھائی کے سمرا کرا
زمان محمد اسرار دے مومن ایجنسی سرا زما تعلق دے بدی وقت کی مگلے حکمت تن خارا کی 20000 روپے را لرا کی پیکس پی بان را لرا کی پرننگ را لرا کی زمن نور مردری چھ دی اگد نو سکل نہ بار تلا مگلے دی بار سکل ہم نہ را کی زمن زیادہ تر مردری چھ دی بدی وقت کی دفاٹا والا ٹول پ ائی ڈی پیس کی جون تے رہی اگوی دے ایجنسیاں نو نہ بار دی باوجود دا کی خپل ڈیوٹیاں نو لجی دا تک را تک بانی خکا کی خرچ کی گی دی منتا تنخواہ ریگولر نہ را کی وہ وتم یشت پاس تنزم یشت پاس سکل منگ را وجو احتجاج کو دا ہر احتجاج نہ پس
منگ کولیو دا مہمونہ چھ رستے کی کم شبی دی کم ماشومان دا ساس کی ورگلی شبی دی پائے کی تا سپر خاغس
جی سر منگ دو سپور ایک کم روٹین ویکسینیشن شبی دے دا پولی مہم سرا چا دا نور دا ماشومان تا کم ٹکی کی دل دی زنان تا کم ٹکی کی دل دی دا ٹولی کی منگ حساب گستے دا تر وستا ہتا پرن پکے گستے دا خود دی نہ پس تا دا گو کو بیکاٹم تی وہ کو ترا ہاد لا وقت پر بدا زمن بیکاٹ جاری وی تر تو چی دوی زمن سرا دا خبر نہ وی منلی
محمد یونس دا باجوڑ جنسین خبر کوم جی آل تاجی د پولیو مہمات چری ډیر په سختای سره روان دي زګه چې په قبایلو کې حالات داسې دي چې ډیر کټن او ډیر سخت روان دي یو سټا د شرګردی او بل سټ د پولیو مہمات دي او پولیو چې کم ورکران دي هغه ټارګټ کیږي ډیر مرګري زمنګ داسې هغه شهید کړي شو او هغه ټارګټ کیږي ډیر سخت حالات دي آل تمنګ په سخت حالات کې ډیوټي کوو نو په دې وجه پولیو مہمات ډیر ګران ډیوټي ډیر ګران دي موږ سره حکومت سراسر ظلم کوي ولې موږ خپل حقونه نه راکوي تر هغه وخت پورې به ان شاء الله زمنګ احتجاجي کیمپ روان وي د پولیو او قطرونو زمنګ احتجاج ده او د روټین کم چې موږ ماشومان ته ټیکې لګو حفاظتي ټیکا جات او داونه زمنګ اندې بایکاټ تر هغه وخت پورې څو پورې موږ خپل حقوق نه راکړي موږ یې ریګولر کړی نیو
محمد ریاض نامه جمرو سما تعلق ته ای پی ای ټیکنیشن گاوی څنګه چې ملګرو ته ټول ته مونږ په اٹا کې چې کم ده حالات ټول نه زیات چې کم دي یې نیټن زې جمرو ته له موجوده 10-12 سال نه چې کم ده موږ ملګری نه همیشته په 16 میشته په 17 میشته په کم نه تنخواګان نشي او موږ چې کم ده احتجاج وکړه نه پسې موږ تنخواګان لیشي
حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو او سمزو د مردان سیمه ته چیرې چې د هغه ضلع ناظم حمایت الله معیار د صوبې د اعلی وزیر لخوا د څو عمر لپاره ماتل شوی خو د نوموړي کیس د هغه ایالت عالی محکمې ته وړاندې شو او عالی محکمې بیرته پر خپل ځای باندې پر ځای کړی دی یا برحاله کړی دی په دې باب د مردان څخه د جبري جو خبريال ریاض حسین په تیر خبرونه کې نور تفصيل بیان کړي او ردو ته تاسو پام راګرځو
جی د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار چې د عوامي نشل ګوند سره تعلق ساتي او د هغوی سره نائب ناظم چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق ساتي دی سلور ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وزیر پرویز خټک له طرفه دی غیر فعال کړی شو او د هغې په بنیاد باندې دغه خبرې مخې ته راغلې چې دی د مردان ضلع بجټ چې دی نو هغه په ساده اکثریت باندې پاس کړی وو او منظور کړی وو د دې نه وړاندې دغه چې کوم د وزیرانه اډر راغلی وو دا وی حکم راغلی وو نو د مردان ضلع ناظم دا خبر کړی و چې هغه به عدالت کوي او دغه فیصله یې کړې و چې د پېښور هاي کورټ کې چې خصوصي عدالت ته هغه دغه تکي ریټ دایر کړی وو دا هغه فیصله نن رااله او دغه د کشیه کوم چې عدالت به په هغه کې د جسټس میتاروسین او قیصر رشید چې کوم دوه کشیه عدالت او هغه دا فیصله وکړه چې د ناظم او د نائب ناظم دغه فیصله چې کوم وا هغه غیر فعال کړه او دوی په خپل چوکو باندې واپس بحال کړی دي د دې وړاندې د ناظم چې کوم د مردان ضلع ناظم به حمایت الله معیار او نائب ناظم دوی یو غونډه هم را بللې و تیر ورځ او په هغه کې خپل چې کوم د بی اتحادی ځواکونه پر اتحادی جماعتونه دي او په هغه کې پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند او ورسره جی یو ای کوم چې جمعیت علماء اسلام دي په دغه غونډه کې خپل اکثریت هم شو کړو د مردان دلی چې کوم ایوان دی په هغه کې یو څل دولس چې کوم ممبران دي په هغه کې دوه شپږ ممبران چې دوی بي ښکار کړی وو او په دغه غونډه کې دوی په ګډه توګه باندې دا فیصله کړې و چې موږ به په مردان دلی کې داسې دغه فیصلې په ضد باندې موږ مظاهرې نه کوو موږ احتجاج نه کوو خو موږ به ځو عدالت ته او په عدالت کې به دغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د حکومت او د اعلی وزیر کما فیصله ده دغه به موږ چیلنج کوو او د هغې نه وروسته دغه فیصله وروسته په ورستو کې چې دینو نن دغه فیصله راغله او نازل او نایب نازل چې دینو هغه بحال شو.
ډیره مننه ریاض حسین.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو د دی ورجو خبرې خبرونه ته غواګې ساو بل راپور هم لرو چې د خزو په حق لدی او د خزو په ټولنې کې د رول په حق لدی او از مونږ خبريال احسان محمد خان په دې حق لا یو سیډنیز رپورټ تیار کړی دی چې خزي په اقتصادي پرمختیا کې په کوم ځای ولړ دي او د دې ترڅنګ دا چې پاکستان کې د نړیوال بانک کوم نماینده چې دی هغه ویل دي چې خزو ته پکار دی چې د انرژي په څنګه کې هم پرمختګ وکړي او هلته خپل کار زیات کړي. د دې ترڅنګ دا چې هلته په کار او روزګار کې خزینه ډېر کم لیدل کیږي، د دوی شمیرې ډېر کم لیدل کیږي، نو که د پاکستان اقتصاد پر مخ زی هغه باداوي چې خزو ته پکار دی چې هم په دې اقتصاد کې برخه واخلي او کارونه پیل کړي. نو دغه راپور چې احسان محمد خان را لګلی تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې چرته چې یوازې 40% زنانه د کار روزګار سره تړلې دي او په سنس شکل د خپل هنر او صلاحیتونو کارولو موقع لري، خو په مجموعي توګه دغه د معیشت جوړ ساخت داسې دی چې په 190 میلیونه آبادی کې نیمه برخه د خپلې خوښي او صلاحیت تر مخه موقع نشي موندلې. د معاشي چارو څېړنکار پروفیسر منظور احمد وایي هم دغه وجه ده چې زموږ معاشي صورتحال هم د خکېدو په ځای په خکته روان دی.
زمون چې کوم معاشرتی ډانچه مونږ جوړ کړی دا او یا کوم پاغي باندې مونږ کلک شوی یو او هغه بیا مونږ مختلف جوازونه هم پیدا کړی دي، د کلچر په نومو یا د مذهب په نومو یا د انسانیت په نومو یا د غلط او ټیک په نومو. نو که هغه تعلیم یافته وي او هغه کار خوښي وي نو هغه مونږ یې نه پرېږدو. هغې په وجه لیبر فورس کې د دوی عیسه چې ده نو کمه ده، د کمې په مطلب دا دی چې د لیبر فورس نیمه عیسه بیخي بار ده. نو دا د هغې دا تجزیه چې ګنې که پاکستان کې لیبر عیسه په روزګار شي نو دا ترقي به تیزه شي. دا خبره یې بالکل ټیک ده، دا د معاشي اصول او د هغې د قوانینو مطابق ده.
په پاکستان کې چې د زنانو کارکوونکو شمېره تر ټولو کمه ده او یو لوري که د ټولنې لخوا جوړ رسمونه او روایت تونه پراته دي، نو بلخوا په هیواد کې د زنانه کارکونکو حفاظت پاړه هم کوم موثره قانون نه لیدل کیږي چې هم دغه خپلې یاري زیاتره زنانه په کار روزګار کې برخه نشي اغسته. صباحت مشتاق چې هم د زنانه او کارکونکو د حفاظت د پاړه او ورته د کار روزګار د موکو ورکولو په لړ کې په قانوني امورو کار کوي، دیو رادیو ته په لار کې پراته دغه خندانو په حق لا وایي. زنانه
ته ډېر ستونزې دي په دې روزگار سلسله کې، ځکه چې یو خو زمون په کورنو کې کوم وګورو نو زمون نارینه مشر دی نو هغه اجازه نه ورکوي زنانو ته. بل څه زمکم داسې دی چې زمون قانون هم زنانو په حق لګې، زمون په قانون کې هم پیچیدګیانې دي، هغه کې زنانو پرمختګ نشته که څوک شکایت هم کوي.
د پاکستان دننه څېړنکاران وایي که د کار روزګار په میدان کې جنسي تفریق ختمولو په لړ کې موثره قانون سازي ترسره شي او په ټولنه کې هم هغه فکر او سوچ په وروستو لاړ شي کوم چې زنانه د کار روزګار کولو څخه لري ساتي، نو په داسې کې د پاکستان معیشت لکه د نورو آسیایي هیوادونو په برات للی شي. یاد دیوی د ورلد اکنامیک فورم د 2016 کال راپور تر مخه پاکستان په نړۍ کې جنسي تفریق کوونکو دویم لوی هیواد دی، چرته چې دغه د جنس په اساس تفریق ډیر زیات دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو، اوس هم یو بل رپورت ولور تاسو سو پام را ګرځو چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی سید علي حیدر ګیلانی د افغانستان څخه له خوشی کېدو وروسته نن خپل کور ته رسیدل دي. هغه پرون پکتیکا ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډ عملیاتو کې د وسلوالو څخه را خوشی کړل سو، او د وزیر اعظم میانه شریف لخوا لیږل سوی خصوصي الوتکه کې یې له کابل څخه لاهور ته رسولې. نور تفصیل راکوي پیرولشه په دې رپورت کې.
پاکستان ته رستنېدو نړوان د کابل کې د میډیا سره خبرو په وخت علي حیدر ګیلانی په خپل رهایه د امریکایي او افغان فوزونو مننه وکړه.
د افغان ګورنمنت افورتس اند د افغان فورسز افورتس دی سکریفایسز فور سم ون فروم انادر کانتری دټ شوز د افورتس اف د افغان ګورنمنت to bringing peace in our region and I would also like to thank US forces
de wai che da afghan hukumat aw amerikani force pa kirdar zed dwi shukar guzar am aw da de na padaga ki gi che amerika aw afghan hukumat pa de mantaka ki da aman la par sumra muhim aw sanjida kirdar lo bawi de nalwan de da pakistan kharija daftar la khwa jari kle shwi aw elamiya ki weli shu che afghan hukumat ali gailani kabul ki da pakistan safarat khane taspar le de da kharija daftar pa bayan ki da ali haider gailani pa baziyabe ki ناټو او د افغان فوزونو د کردار ستاینه شوې ده، او پکې هیله سرګنده شوې ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به دواړه هیوادونه په شریکه هلې ځلې جاري ساتي. د علي حیدر ګیلانی د بازیابې په ټول پاکستان کې هرکلی کیږي او د دغه پارټي د پیپلز ګوند ورکرانو لخوا خوشاله منځلې کیږي. تیر ورس پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلو چې علي حیدر ګیلانی د نړیوال ترهګر شبکې القاعدې سره تړاو لرونکي د یوې ډلې په ولکه کې و. علي ګیلانی کال 2013 کې هغه وخت تختول شو کله چې د عام انتخاباتو کې په خپل پلارګنې علاقه ملتان کې د خپل پیپلز ګوند لپاره انتخابي مهم چلولو، او ویل کېدل چې د القاعدې سره تړاو لرونکي د کلدم تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې شریار ګروپ تختول دي. سمو دړوان د پیپلز ګوند شریک چیرمن او د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز پارټي یو ویپلاوی د افغانستان سفر کړیو، او د ویپلاوی کې شامل په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر اشرف غنی ته خپل زوی د خوشی کولو لپاره د مرستو خواست کړیو. روان کال د مارچ په میاشت کې هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی شهباز تاثیر د کوټه کوچلاک علاقې نه بازیاب کړی شوی. د علي حیدر ګیلانی او د شهباز تاثیر په بازیابو کې مهمه فرق دا دی چې دا پته نه لګي چې شهباز تاثیر چا بازیاب کړیو، او یو عام تاثر دا دی چې شهباز تاثیر د خوشی کولو لپاره د کوروالو په اربونو روپۍ اغواکارو ته ورکړي دي. د پاکستان سیویلین امنیتی ادارو او فوج لخوا دا دعوه شوی و چې شهباز تاثیر په کچلاک کې د ترهګرو په یو اډه باندې ترسره شوي عملیاتو کې بازیاب کړی شوی دی، خو وروسته دا دعوه بې بنیاده ثابته شوې وه. او د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار د دغه داوزي موار عناصرو په ضد د پلټنو او کاروای اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو له خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري. شپه په خیر. او د شپه په خیر خبرونه نن کوربه دی زموږ همکار بیروز خان. کولای سي هم له موضوع سره سم په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 001-202-205-04-03. بل شمیره دی 0800-00-09-0. او اوس هم یو بل خوندور رپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې افغان سندرغاړه وبخشي افغان سندرغاړي تهمینه ارسلان چې په استرییا کې ژوند کوي هغه د خپل ژوند او هنر په باب زموږ له همکارې منزه شهید سره خبرې کړي، او منزه شهید ور باندې یو ویډیو رپورت تیار کړی او ردو او لیدو ته تاسو په امرا ګرځو.
تهمینه ارسلان یو افغانه سندرغاړې ده چې په خپل خایسته غږ یې ډیر مینوال پیدا کړی دي. تهمینه دا مهال د استرالیا په سیدنی ښار کې اوسیږي. هغه په پښتو او دری ژبو سندرې وایي.
سینے مجھے جو نو نے
د ډیر کم عمر نه د موسیقي لپاره لیوالتیا درلوده، تر دې چې په کال 2013 کې خپل لومړنی سندره د جستجو په نوم خپره کړه. دا سندره تصوفی وه او ډیرو خلکو خوښه کړله. هغه ډیر زر لکه ستوري وځلیدل. هغه خپل د هنري ژوند په هکله څه داسې وایي:
استفلیات شوق علاقه
ما د ماشومتوب څخه د موسیقي سره ډیره مینه درلودله، خو له بده مرغه هیڅ موقع راته برابر نه شوله. او بیا مونږه مهاجر شو او آسټرالیا ته راغلو، نو دلته ډیره ښه موقع برابر شوه او خپل د خوښي کار مې پیل کړو. موسیقي زده کړې مې شروع کړې. د یوې افغاني میرمنې په توګه ماته هم ځینې ستونزې وې د دې هنر پیلولو کې، او د دې باوجود چې زه خپل هم د هنرمندانو د کورنۍ سره تعلق لرم، زه دا سوچ هم نشم کولی چې نورې میرمنې به څومره ستونزې لري چې د موسیقۍ میدان ته راځي.
تهمینه د دې ترڅنګ چې د موسیقي سره ډیره علاقه لري، یو زده کوونکی هم ده او خپلې لوړې زده کړې ترسره کوي.
ما تقریبا دو نیم سه سال است که در راه هنر موسیقی آهنگ اولم برام به نام جستجو.
زه په خپل یو زده کوونکی یم او د اکاونټینګ څنګه کې زده کړې ترلاسه کوم، او د دې سره سره دا مهال د نوي کلیپونو جوړولو کې هم بوخت یم. زه به خپل یو پښتو سندره تاسو ته زمزمه کړم چې په وروستیو کې خلکو ډیره خوښه کړې.
خیر به اجازه تان
بے دل دارا میں نتے شوان پکار بے دا یارا میں نتے شوان پکار بے دل دارا میں بے دا یارا میں نتے شوان پکار نتے شوان پکار نتے شوان پکار اوئے اوئے بے دل دارا میں نتے شوان پکار بے دا یارا میں نتے شوان پکار بے دل دارا میں بے دا یارا میں نادیشوان پکار نادیشوان پکار نادیشوان پکار وای 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 بے دل دارا می نادیشوان پکار بے دا یارا می نادیشوان پکار
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو اوري او وینې هم راځو یو بل راپور ولوري ته چې د اصلي تهذیب په حق لدی چې اصلي تهذیب چاپیریال کې شینتیا ته او بوټو ته څومره زیان رسولې دي. ویل کیږي چې داسې 40% بوټي دي چې هغه ته د اصلي تهذیب د خاطر ډیر زیان رسیدلې دي، او د دې ترڅنګ دا چې هغوی ژوندې هم نه پاتې کیږي، کله ناکله خو دغه بوټي مری او نشي کولی چې په چاپیریال کې ژوند وکړي. نو په دې حق باندې یو ډیر په زړه پورې راپور دی چې زموږ همکارې ماوش جلیل چې د وایس اف امریکا راپور دی تاسو ته وړاندې کوي او تیار کړی دی.
واټر لیلی نومیدا ګل اوس په افریقایي هیواد روانډا کې نور نه کیږي، او د دې وجه د زراعت او د ښاري علاقو ترقۍ لپاره ځنګلونه کټ کول دي. همدا کار د نړۍ په نورو ډیر برخو کې روان دی. په بوټو ریسرچ کوونکی سټیو بچمن وایي
There's a lot of mouths to feed in the world.
په نړۍ کې آبادی ډیره زیاته شوې ده او نور اضافه هم پکې روانه ده، او د آبادی خوراکي ضرورتونو پوره کولو لپاره د ځمکې ضرورت ته نوزکه قدرتي ماحول کې بدلون را روان دي چې د زراعت او د سربو د لپاره ځای جوړ کړی شي. نو د دې په نتیجه کې د بوټو ډیر قسمونه خپل قدرتي ځای نه محروميږي.
په لندن کې رائل بوتانی ګارډنز لخوا یو رپورت وایي چې د بوټو درې لکه یو نوي زره معلوم قسمونو کې 80,000 زیات قسمونه د ناپید کېدو خطر سره مخ دي. دی رائل بوتانی ګارډنز غړي کیتھی ویلیز وایي:
The real thing we need to be doing is identifying which are the important areas to conserve.
زموږ په وړاندې ټولنه مهمه مسله دا ده چې د ختمیدونکو بوټو تحفظ څنګه وکړو او په کوم علاقو کې تعمیري طریقې جاری وساتو.
د ونو بوټو قسمونه دومره بشمار دي چې هر کال ساينس پوهان نږدې 2090 بوټي معلوموي. په برازیل کې کیدونکو دا د 1.5 میټر ونه چې د چینجو ملخانو خړمون کې ده، تیر کال په فیسبوک موجود عکسونو په ذریعه معلومه کړې شو. کوم چې د ونو بوټو عکسونه اغستون کې یو تنه چولې و او د بوټو یو ماهر معلومه کړه.
دا قدر من اوریدونکو خبری خبرونه هم پای ته ورسیدله. تاسو نه اجازه تخلو بل خبرونه وی از مونږه همکار بختور شابه تاسو کوربای او تاسو به وړاندې کوي. تاسو په لاس فاروق.